افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. مخکې دې چې دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایلې دې سات په خبرونو کوو. پیښو ته د رسیدو په چارو کې طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په تیرو څو ورځو کې سخت بارانونو او سیلونو له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان مولا جانان سایق نن یکشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په 100 ولایتونو کې څه باندې 600 کورونه ویجاړ او ډېره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. ښاغلی سایق بادغیس، اروزګان، فراه، کندهار، تخار، زابل، پروان، ننګرهار، هلمند، کابل، خوست، دایکونډي، کونړ، کاپیسا، پنجشیر، پکتیکا، پکتیا، لوګر، لغمان او هرات هغه ولایتونه یاد کړل چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله ډېر زیانمن شوي دي. په عین حال کې طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له سبا دوشنبه څخه تر پنجشنبه پورې د هیواد په سندیزو حوزو کې د اوبو د اندازې د لوړېدو او سیلونو د راوتلو وړاندوینه هم کړې ده. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د هری رود، هلمند، شمال، کابل او امو په سندیزو حوزو کې شته. د طالبان حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. طالبانو د بندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یو خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری اسرائیل ته منسوب برید نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د نړۍ او سیمې له ټولو مهمو لوبغاړو غوښتي دي چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د اسرائیل د کړنو مخه ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي پر اسرائیل له هوایي بریدونو وروسته په سیمه کې د تهران متحدینو ته له مخکې خبر ورکړل شوی و. د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي عبداللهیان ویلي په سیمه کې خپلو ملګرو هیوادونو ته له عملیاتو 2 ساعته مخکې خبر ورکړی و او ورته ویل شوي چې د مشروع دفاع په بڼه د ایران ځواب حتمي دی. دا نه ده څرګنده چې آیا د ایران متحدینو ته د دغو بریدونو د دقیق وخت په اړه خبر ورکړل شوی و او کنه. په راپور کې دا هم نه دی ویل شوي چې په سیمه کې کومو هیوادونو ته خبر ورکړل شوی دی. خو د ترکیې ډیپلوماتیکو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې ایران له مخکې د اسرائیل پر ضد پلان شوو عملیاتو خبر ورکړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن په ټلیفوني خبرو کې خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان ته وویل چې ترکیه نه غواړي په سیمه کې کړکېچ لا پراخ شي. د ترکیې د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله عبداللهیان هغه ته ویلي چې د اسرائیل په وړاندې د ایران غچ اخیستونکي عملیات پای ته رسیدلي، خو که بیا پرې برید وشي نو نوي عملیات به بیا ترسره کړي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا، فرانسې او جرمني سفیران د هغه څه په خاطر چې پر اسرائیل د تهران د بریدونو په وړاندې د دوی غیر مسؤلانه دریځ ښودل شوی احضار کړی دی. دا خبر د ایران نیمه رسمي خبري آژانس کارګر ورکړی دی. دغه دری اروپایي هیوادونو د ایران دغه بریدونه غندلی دي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوک په یو پیغام کې د خپل هیواد پوځ او هوایي ځواک ستاینه وکړه او د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی بری د ویاړ وړ وباله. د دې وزارت د امنیت وزیر او د ملي اقتدار ګوند مشر ایتمار بنګویر بیا په یو اعلامیه کې ویلي چې اوس دوی د ایران پر ضد یوې ځپونکې حملې ته اړتیا لري. د اسرائیل پوځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ایران د اسرائیل لور ته لږ تر لږه 140 بالاستیک توغندی ویشتي. د پوځ ویلي د ټولو توغندیو مخه نیول شوی او یوازې څو د اسرائیل په خاوره لګېدلي. ایران دغه راز پر اسرائیل د پلسګونو بې پیلوټ الوتکو برید هم ترسره کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون ډېر شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره یې د کړکې د اواري غوښتنه کړې ده. ایران وایي دا بریدونه په دمشق کې د اسرائیل له لورې د ایران پر کنسلګرۍ د برید په ځواب کې کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران حمله مشروع دفاعي اقدام و بالا او د نړۍ او سیمې له ټولو مهمو لوبغاړو غوښتل چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د اسرائیل د کړنو مخه ونیسي. د کړکېچ د احتمالي پراخېدو اغېز به پر افغانستان څوي؟
خامخا هر هغه تنګلتیا چې دلته رامنځته کېږي په افغانستان باندې تاثیر کوي.
په ایران کې افغان کډوال هم وضعیت اندېښمن دي.
امروز صبح ما قسمه
نن سهار چې له کوره ووتم غوښتل مې چې کار ته ولاړ شم. دوکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ و، پلټنې کولې او ډېرې پوښتنې کولې.
ایران پر اسرائیل دغه برید وروسته له هغې کوي چې څه موده مخکې په دمشق پر کنسلګرۍ په برید کې چې پړی پر اسرائیل اچول شوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یوه مهم قومندان په ګډون څو افسران ووژل شول.
ایران د خپل عزت لپاره چې خپل هغه وقار وساتي دغسې حملې ته اړتیا درلوده.
آیا اسرائیل به د دغه برید غچ واخلي؟
د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامي تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات تر برید لاندې ونیسي.
او د افغانستان په اړه په راپورونو کې به د وروستیو بارانونو او سیلونو د زیانونو په باب واورئ.
درې دېرش کسان شهیدان او اووه کسان زخمیان شوي دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. په عین حال کې د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیل ترمنځ ترینګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او نظامي وضعیت به اغیز نه وي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران برید د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی دی.
د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن د دغه وزارت بیان عبدالقاهر بلخي په خپله ایکس پاڼه خپره کړې راغلي، سیونیستي رژیم د خپلو جنایاتو په دوام د اپریل په لومړۍ نیټه د ټولو ډیپلوماتیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریې پلازمینه دمشق کې د ایران سفارت کونسلي څنګه په نښه کړه، چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیره شپه مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې سیمه او نړۍ له نورو هیوادونو هم غوښتل شوي چې د دوی په ټکو د اسرائیل د رژیم د جنایتونو پر وړاندې خپلې هڅې ګړندې کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیلو د ایران د بیګانې شپې د توغندیز او درون الوتکو برید په غزه د اسرائیلو د یرغل پایله ګڼي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل
دغه حمله په غزه باندې د اسرائیلو لخوا یرغل پایله ده، نو ضروري ده چې اسرائیل سملاسي په غزه خپل یرغل ته د پای ټکی کېږدي تر څو جګړه او د هغې عوامل له منځه لاړ شي.
په دمشق کې د ایران په قونسلګری برید چې د وري په 13مه شوی و، په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې وطنه چارواکي وژل شوي و چې ایران وایي ځوابي برید ته یې اړ کړ. د اسرائیل د دفاع وزارت بیا د ایران د حملې په اړه ویلي، ډېر توغندي د دوی پولو ته له رسېدو وړاندې د دفاعي سیستم په وسیله له منځه وړل شوي. د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ ترینګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او نظامي وضعیت بې اغېز نه وي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه غوث جان باس وایي افغانستان په خپله دا مهال له سیاسي، نظامي او اقتصادي پلوه په یوه کړکېچن حالت کې دی، نو په خبره یې په سیمه کې هر ډول بدلون به په افغانستان اغېز ولري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
خامخا هر هغه تنگلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان خپل اوس په ډېر یو لوی کړکېچ کې پروت دی او راتلونکی یې ډېره روښانه نه ده. دا په ټولیزه توګه کېدای شي چې نورې زمینی مساعدې کې د افراطي ډلو ټپلو ته
د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر بیا د افغانستان پر اقتصادي وضعیت په سیمه کې د روانې تنگلتیا د اغېزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران د افغانستان د ګاونډي په حیث او د افغانستان د تجارتي او ترانزیتي شریک په حیث باندې دا به د افغانستان په اقتصاد باندې یو اندازه منفي تاثیر ولري. د افغانستان اوس چې د چابهار مسله ده او غواړي چې افغانستان د دغه لارې خضرات او واردات ولري، په دغه سي کې به یو اندازه ستونزې پیدا شي.
د دونه د چیرات د محل د ملیونونو افغان کډوالو قربه هم دی او 13 ورځ په دې هیواد کې مشتو یو شمیر افغان کډوالو ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې و چې د وضعیت په بدترې دو سره حیران دي چې چیرې ولاړ شي، ځکه خپل هیواد ته پستنې دو سره به د دوی په ټکو له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
ایراني چارواکو ویلي چې پر اسرائیل په وروستیو بریدونو سره خپل هدفونه ترلاسه کړي، خو اسرائیلي چارواکو بیا ویلي چې د ایران د توغندیو او د ډرون الوتکو 99% بریدونه یې شنډ کړي دي. نور به له اسمت سروانه واورو.
د ایران اسلامي جمهوریت په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرائیل د هوایی برید په جواب کې تیر شپه د اسرائیل په لور د توغندو او بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. اسرائیل وایي چې د دې بریدونو په ترڅ کې له ایران، عراق او یمن څخه د دغه هیواد لور ته تر 300 ډیری بی پیلوټ الوتکی او توغندي وتغول شول، چې تر 200 ډیر توغندي بالستیک او کروزو چې د ایران له خاوري ورمو وشتل شول. لدی بریدونو وروسته چې د ایران د سپای پاسداران د هوایي ځواکونو له لوري وشول، اسرائیل وویل چې پوځ له خپلو متحدانو سره یو ځای د ایران له لوري د 9% وشتل شویو توغندیو بې پیلوټ الوتکو مخه نیولې او په هوا کې ویجاړ کړې دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د تیرې شپې د حملو په نتیجه کې د دغه هیواد یو پوځي مرکز ته معمولي زیان اوښتی او یوه وکلنه ماشومه سخته ټپي شوې ده. روان حمل په 14مه په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د برید له وخته چې د قدس ځواک د قمندان محمد رضا زاهدی په شمول د سپای پاسداران او جګپوري افسران پکې ووژل شول، د ایران له لوري پر اسرائیل د غچ اخیستون کې برید احتمال ورکول کېده. د ایران د حملې د احتمال زیاتېدو سره اردن د شنبه په ماښام اعلان وکاو چې خپل هوایي حریم او قلمرو موقتا د ټولو الوتنو پر مخ بندوي. عراق هم پرون سهار خپل هوایي حریم ټولو الوتنو ته منع اعلان کړ. نن یک شنبه سهار وختي د سوریې په پوله کې د جولان د لوړو د لویدیځ غاړې په الخلیل، بحر المیت او بیر شبا کې د 14 راپورونه ورکړل شول. له دې سره هم مهاله په آسمان کې د اسرائیل د هوازه توغندو او توغندي ضد سیستمونو وړانګو آسمان روښانه کړ. امریکا او فرانسې د ایران د بریدونو په وړاندې د اسرائیل په دفاع کې مرسته وکړه. د اسرائیل د پوځ ویندوی دانیل هاګاری نن وویل فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه و چې د ایران د تیر شپې د حملو په مخنیوي کې له اسرائیل سره مرسته وکړه. د په وینا فرانسه ډیره ښه ټکنالوژي، جیټونه او رادارونه لري. د جرمني د باندنو چارو وزیر انال نابر بوک هم په یو پیغام کې اسرائیل محکوم کړ. وی ویل چې په کلکه د اسرائیل ترڅنګ دریږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا وویل چې د په امر او د اسرائیل د دفاع لپاره د امریکا پوست تیره اونۍ سیمې ته الوتکې د بالستیک توغندوی دفاعي سیستم او جنگی بیړۍ ولېږلې. د دغه ځواکونو او تجهیزاتو په وسیله او د امریکایي ځواکونو د فوق العاده مهارت لکبله د اسرائیل په لور ټول وشتل شوی توغندي او درونونه شنشول. جو بایدن دا هم وویل چې د ایران یرغل ته د ګډ ډیپلوماتیک ځواب په اړه د همغږۍ لپاره نن یک شنبه د وډلې له مشرانو سره غونډه کوي. همداراز ټاکل شوی دی چې د نیویارک په وخت نن مازیګر د اسرائیل په غوښتنه پر دغه هیواد د ایران د حملو د څېړلو لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه شي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری نن اعلان وکړ چې د ایران له لوري پر اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو او توغندو بریدونه د ایران له نظره پای ته رسیدلی او ایران د نورو حملو نیت نه لري. د ادعا کړی چې په دې بریدونو کې د اسرائیلو نواتم هوایی اډه او د اسرائیل په شمال کې یو اډه په نقشه شوی چې دواړه د پام وړ ویجاړی شوي او لکاره لویدلې دي.
راپور کې مو واوریدل چې ایران پر اسرائیل دغه بریدونه وروسته له هغې کوي چې څه موده مخکې په دمشق پر کنسولګرۍ په برید کې چې پړی پر اسرائیل اچول شوی، د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یوه مهم قمندان په ګډون څو افسران ووژل شول. د ایران د چارو پوه عیسی ستانکزی وایي په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ له برید وروسته ایران دغسې یوه برید ته اړتیا درلوده چې ترسره یې کړي.
دا واقعا د بدلانه پیچومه دی. یعنی لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیما په اسرائیل برید کېږي. په سیمه کې یوه لویه خبره ده که داسې تبعات ولري. سوریه کې د ایران په کنسولګرۍ له حملې وروسته ایران د غبرګون ته اړتیا درلوده، ځکه چې هغه نیابتي کسان د ایران چې په سیمه کې ستا د اسرائیلو په خلاف عملیات کوي جنگ بوختي د دغه حمله ته جواب نه سو ویل. نو ایران د خپل عزت لپاره دغه لپاره خپل هغه وقار وساتي دغه سی حمله ته ارتیا درلوده. فکر کوم چې تر دې زیات ایران دوه اقداماتو کله نه لري، نه غواړي چې په لوی جنگ کې دا گیر سي.
د ایران د چارو پوه ایسا استانګزای او د اسرائیل نږدې متحده امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي چې اسرائیل د ایران د بریدونو په مخنیوي کې وښوده چې څوک د هیواد امنیت جدي ګواښ نشي متوجه کولای. اوس پوښتنه دا ده چې آیا اسرائیل چې له دې مخکې پر خپلې خاورې د بریدونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي د ایران د دغو بریدونو غچ واخلي؟ دا پوښتنه د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د امریکې په پیل کې د نړیوالو اړیکو له کارپوه شفیق هم در څخه کړې ده.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم اسرائیلو چارواکو دا خبره کړې وه که چېرته ایران مستقیما په دوی باندې برید وکړي نو دوی به ورته برید وکړي، نو د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات چې وو چې مخکې له دې نه په وار وار دوی ګوڅنډنه کړې وه که چېرته دوی تر ګواښ لاندې شي نو دوی به دغه ځایونه بمباروي. زه فکر کوم دوی به هماغه ځایونه تر برید لاندې ونیسي او زه فکر کوم دا برید به مستقیمن وي او یوازې به د اسرائیلو د خوانه نه وي بلکې د هغه متحدین به ورسره وي.
اوس که چیرې د تقابل مسله کیږي او اسرائیل سره متحدین یو خوا ودرېږي، ایران کوم داسې متحد بیا لري چې د دې جګړې یا دا بریدونه دوام کوي یا د حملې دوام کوي چې د ایران ملاتړی شي په سیمه کې او یا هم په نړۍ کې؟
دا جنگ اوس تقریبا دو قطبي شوی دی. د اوکراین تر حالاتو وروسته یوه طرف ته تاسو ګورئ روسیا ده، چین دی، ایران د شمالی کوریا ده او ځینې نور هیوادونه هم شته دي، لیکن بل طرف ته ناټو ده او دغه غړي هیوادونه دي او په دې منځ کې بیا اسلامي هیوادونه دي چې هغه تر ډېره حده پورې توانایي د دې نه لري چې ځکه هغه اقتصادي ستونزې لري او خپله د امنیتي ځواک دومره نه دی چې په دغه نړیوالو مسایلو کې داخله شي. زه فکر کوم د دې ماجرا تر شا به روسیا او چین وي، لیکن زه فکر نه کوم چې مستقیما به چین او روسیا و دغه جنگ ته راودانګي، ځکه چین په دې باندې پوهیږي چې امریکا غواړي چین په یو ځای کې نه یو ځای کې دوی ښکیل کړي او همداراز روسیا خو لا په اوکراین کې ښکیل ده. نو که چېرته دغه جنگ ته مستقیما دغه دواړه هیوادونه راځي نو دا به په دې معنی چې دریم نړیوال جنگ به پیل کیږي. نو زه فکر کوم چې د جنگ تر شا به دغه دواړه هیوادونه یې کېدای شي د ایران سره په د ټکنالوژۍ په برخه کې، د اسلحو په برخه کې او په نورو لوجستیکي برخو کې د دوی سره مرسته وکړي، خو زه فکر نه کوم چې مخامخ د جنگ ته راودانګي.
اوس حتما د سیمه کې د امریکا د متحدینو یا په کزوایم په عربي هیوادونو کې د امریکا د متحدینو د خپې د ښکیلتیا یا د دوی د راکشېدو مسله په کې څومره احتمال شته دی که در حال کې چې کویت، قطر او راپورونه داسې هم شته ځینو نورو هیوادونو په دې برخه کې البته د نرمۍ کار اخیستی او ویلي دي چې مسله باید د خبرو له لارې نه حل شي او کېدای شي دوی ځای هم ورنه کړي، فکر کوي چې د دې هیوادونو د رامنځته کېدو په وخت کې لکه څنګه چې ایران بیا بیرته ګواښ کړی چې دوی به دا اهداف هم په نښه کړي، داسې یو څه احتمال هم شته چې دا هیوادونه هم یعنې د فارس خلیج هیوادونه او دغسې نور هیوادونه خلیج هیوادونه هم پکې رامنځته شي؟
دا د اسرائیلو د حماس تر جنگ راوروسته، یعنې تر هغې نه مخکې هم ځینې هیوادونه داسې وو چې د اسرائیلو د رسمیت پېژندلو چارې روانې شوې او متحده ایالات په دې کې منځګړیتوب کاوه، لیکن د 1 اکتوبر نو وروسته چې حماس برید وکړ او تر هغه وروسته چې بیا اسرائیلو په غزه باندې برید وکړ او یو لوی بشري ناورین په غزه کې رامنځته شو، ماشومان لته چې دی هغه وژل شو او خارونه چې دی لمنځه لاړل، نو تر ډېره حده پورې د اسلامي هیوادونو اعلامیې په دې اړه باندې موجودې وې، لیکن د اسلامي هیوادونو مجبوریت دا دی چې دوی ډېره راکړه ورکړه د غربي هیوادونو په ځانګړې توګه د ناټو د غړو هیوادونو سره شته ده، نو دوی ډېر فشار نشي راوړلی او دوی ډېر هغه د نظامي لحاظ هم په هغه حد کې نه دي چې دوی مثلا دغه میدان ته راشي، ځکه دوی په کور دننه هم ځینې سیاسي ستونزې او مشکلات لري. نو سعودي عربستان خو بیا خپل یو رقیب لري په منطقه کې چې هغه ایران دی، نو تر ډېره حده پورې دا معادلې چې دي غیر متجانسې دي، نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې اسلامي هیوادونه دي په مستقیما توګه لکه څرنګه چې روسیا او چین به د ایران حمایت او ملاتړ وکړي، زه فکر نه کوم هغه ملاتړ به وکړي، لیکن د دې تر شا به د شیعه اسلامي خواخوږي چې د دغه هیوادونو د ولسونو د خوا پر حکومتونو به فشار وي، دوی به تر یو حده پورې د اعلامیو تر حده پورې بیا په غیر مستقیمه توګه کېدای شي په دغه جنگ کې مرسته وکړي، لیکن دا چې مستقیما دغه جنگ ته راودانګي زه د دې احتمال ډیر کم وینم.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه شفیق همدردو.
ل خبرونو ور اخوا
پر اسرائیل د ایران لبری دروسته په ایران کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې لا زیاتې شوې. یو شمېر چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله ایران تللي وایي بېرته افغانستان ته نشي ستنېدلی او له نړیوالې ټولنې هم د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه کوي. د دوی په وینا که څه هم د ایران په اکثرو ښارونو کې وضعیت نسبتا عادي ښکاري، خو د تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د پوځ حضور زیات شوی او د پلټنې زیاتې پوستې جوړې شوې. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
پر اسرائیل د ایران د تیرې شپې له بریدونو او د هغې د پایلو په اړه اندېښنو وروسته په ایران کې د افغان کډوالو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دا مهال دغه هیواد د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. سعیده چې د افغانستان د جمهوري نظام یوه مدني فعاله وه، په ایران کې د وضعیت له خرابېدو اندېښمنه ده او وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته نشي ستنېدای. نوموړې له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
موږ افغانان ایران باندې د اسرائیلو د احتمالي بریدونو په اړه ډېر اندېښمن یو. نور نشو کولی افغانستان ته ستنه شو، ځکه چې زما پلار افغانستان کې پوځي و او زه هم د طالبانو تر واکمنۍ مخکې یوه مدني فعاله وم. دا زموږ غوښتنه ده نړیواله ټولنه دې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه فکر وکړي.
په ایران کې یو شمېر نور افغان کډوال هم د ورته وضعیت په اړه اندېښمن دي. تهران ښار بیړنۍ حالت غوره کړی او د خلکو د پلټنې موارد هم ډېر شوي دي. په ایران کې د میشت افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې له کوره تر وتلو وروسته نن څو ځایه د پولیسو لخوا درول شوی او پوښتنې ترې شوي.
امروز صبح ما قسمی که از خانه بیرون شدیم میخواستیم بریم به سمت کار.
نن سهار چې له کوره ووتم غوښتل مې چې کار ته ولاړ شم. دوکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ وه، پلټنې یې کولې او ډېرې پوښتنې یې کولې. هغه کسان چې اسناد نه لري له کوره نشي وتلی. موږ هم لس ځایه پیژند کارت او پاسپورټونه ورښودلي. دا واقعا زموږ ټولو افغانانو لپاره د اندېښنې ځای دی.
بر تمام مهاجرین افغانستان بر ایران است.
نوموړی وایي له دې ټولو اندېښنو سره سره دی او د رسنیو نور فعالان چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي بېرته افغانستان ته نشي تللی. په تهران کې یو بل افغان کډوال عنایت الله په ایران کې د روان وضعیت او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وویل:
مردم بیرون شدن، به کارها، بازارها باز شده.
خلک کار ته وتلي او بازارونه خلاص دي. یو شمېر هغه کسان چې اسناد نه لري کار ته نشي تللی. ډېری هغه کسان چې اسناد نه لري زموږ افغان کډوال دي او دې حالت نه زیانمن دي.
خو د ایران په کرمان ښار کې افغان کډوال شمس رحمان وایي چې دلته د افغانانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او د ده په ګډون یو شمېر افغانانو پریکړه کړې چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
خلک چې خپل وطن ته ستانه شو، له یوې خوا دلته د جګړې اندېښنه ده او له بلې خوا ایران کې د کارګرو وضعیت ښه نه دی. ډېرې اندېښنې شته. له همدې امله زموږ ډېر افغان هېوادوال غواړي له ایران څخه ووځي.
تر دې برید وړاندې په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو اندېښمن وو او ازادي راډیو ته یې ویلي وو چې خپلې دندې یې له لاسه ورکړي او د خپل برخلیک او امنیت په اړه اندېښمن دي. دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو وروسته د جرمني په ګډون یو شمېر هېوادونو له خپلو اتباعو غوښتي چې له ایرانه ووځي. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه هېوادونو څخه دی چې ډېری یې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله دغه هېواد ته کډوال شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو کره شمېره معلومه نه ده، خو شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دغه هېواد کې شاوخوا 15 میلیونه بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ ل تاسو سره.
پې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په تیرو څلورو ورځو کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 3 تنه مړه شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د وزارت دغه شان ویلي چې د دغو سیلابونو او بارانونو په پایله کې یو شمېر واټونه د استوګنې کورونه او کرنیز ځمکې هم ویجاړې شوي دي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي او کروندګر وایي چې دغو بارانونو او سیلابونو د ځاني او مالي زیان تر څنګ د دوی کرنیز فصلونه هم زیانمن کړي دي. نور تفصیل دی عابد سپوږمۍ په راپور کې.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې له اختر وروسته د افغانستان په شلو ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. د دغه وزارت ویاند ملا جانان سایق د یک شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې بادغیس، اورزګان، فراه، کندهار، تخار، زابل، پروان، ننګرهار، هلمند، کابل، خوست، دایکندي، کونړ، کاپیسا، پنجشیر، پکتیا، پکتیکا، لوګر، لغمان او هرات هغه ولایتونه دي چې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي. هغه وویل
له بده مرغه د سیلابونو رامنځته کېدو له امله 3 کسان شهیدان او 2 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ تقریبا 406 کورونه په کلي او قسمي توګه ویجاړ شوي دي او له 1955 جریبه څخه زیاته کرنیزه ځمکه له منځه تللې. همدارنګ د سیلابونو له امله په ټول هیواد کې تقریبا 85 کیلومتره سړکونه په او فرعي لارې هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي زیاته کړه چې شاوخوا 240 هم له منځه تللي او تر زرو زیاتې کورنۍ زیانمنې شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر کروندګر چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په پیل کې د وچکالۍ له امله اندېښمن وو، خو اوس د پسرلي په پیل کې سختو بارانونو او سیلابونو د دوی حاصلات زیانمن کړي دي. د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ اوسېدونکي ګلاب الدین ازادي راډیو ته وویل
خو دغه وخت مناسب نه دی د بزګرانو د پاره، ځکه چې فصلونه رسیدلي دي او په دې وخت کې اکثره بس غنم باران د وجې بیا پریوځي او دانه یې توره راځي، نو د بزګران متضرر راکېږي. د دې سره او بل د کورنیو د پاره هغه سهولتونه چې باران د پاره یې نشته دی، نو دا د شدید بارانونه کورنیو ته هم ډېر نقصان رسوي، سره کورونه زیانمن کوي، سیلابونه راوځي.
د هلمند ولایت د بست کلی یو اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په خپل سیمه کې د اورښتونو، بارانونو او سیلابونو د اوښتو زیانونو په اړه وویل.
سیلابونه راغلی دي، زموږ مزوکو زموږ کورونه یې وړي دي، حیوانات یې وژلي دي. زموږ سیمه چې ده د دوو رودو په مابینس کې ده.
په همدې حال کې د نورستان ولایت اوسیدونکی عبدالظاهر کریمی وایي چې نن یکشنبه د دې ولایت 2 ولسوالۍ د سختو اورښتونو شاهدې وي او د وایګل ولسوالۍ په ژوندر چیم کلی کې د غر ښویدنې له امله ځایي خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي، خو نوموړي د مرګ ژوبلې په اړه کره شمېره ورنه کړه.
همدغه علاقه نورستان ولایت وایګل ولسوالۍ ژونسګل دره کې چې غر ښویدنې له امله ځینې کورونه او ویجاړ شوې دي، مالی او ځاني زیانونه هم خلکو ته اړولې دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن یک شنبه به د افغانستان ټولو ولایتونو کې باران او د سیلابونو د راوتلو احتمال او تالنده وي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په بیلابیلو سیمو کې د اورښتونو اندازه به له 15 ملي مترو څخه تر 60 ملي مترو پورې وي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت خلکو ته خبرداری ورکړی چې د سیندونو غاړو او سیلاب وتلو سیمو ته له تګ ډډه وکړي او له کوچیانو او خلکو یې غوښتي چې خوندي سیمو ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې د 10 تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونو له ډلې دی، خو پایلو سره یې د مبارزې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12 شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
اسرائیل هم دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په تېرو څو ورځو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت وایان ملا جانان صایق نن یکشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل د افغانستان په 40 ولایتونو کې څه باندې 600 کورونه ویجاړه او ډېره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د طالبانو حکومت پر اسرائیل ایران د تېرې شپې بریدونه مشروع بلل. طالبان د باندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې په دمشق د ایران پر کنسولګرۍ اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي پر اسرائیل هوایی بریدونو 2 ساعته مخکې په سیمه کې د تهران متحدینو ته خبر ورکړی. د ایران د اسنا خبری اژانس راپور له مخې ښاغلی عبداللهیان نه دی ویلي چې آیا د ایران متحدینو ته دغو بریدونو د دقیق وخت په اړه هم خبر ورکړل شوی او کنه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن په ټلیفوني خبرو کې خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان ته وویل چې ترکیه نه غواړي په سیمه کې کړکېچ لا پراخ شي. د ترکیې د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله عبداللهیان هغه ته وویلي چې د اسرائیل په وړاندې د ایران غچ اخیستونکي عملیات پای ته رسېدلي خو که بیا پرې برید وشي نو نوي عملیات به بیا ترسره کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره د کړکېچ د هواري غوښتنه کړې ده.
زهرو کاروان
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه مرسل نر سلام او د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه تر کلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د منع کولو او په دې برخه کې د دوی د مشر د حکم لور کړی 2 کاله تیر شول. نو د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې. په نننۍ خبرونه کې له خپلو میلمنو ایوب رفیقی صاحب او خلیل احمد نادم صاحب سره پر دې غږیږو چې طالبان په دې 2 کلونو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څونه بریالي وو او په وړاندې خنډونه کوم دي. بس له رفیقی صاحب سره پیلو. رفیقی صاحب، تاسو خو وضعیت له نږدې هم کتلی. طالبان په دې 2 کلونو کې د کوکنار د کښت په مخنیوي کې تر کومه بریالي وو او د دوی ستونزې په دې برخه کې څه دي؟
نادم صاحب ته اوسه اوریدونکو، د تریاکو کښت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د راتګ سره 95% د خارجیانو د امارو د روی څخه د طالبانو د امارو د روی موږ خبرې کوو چې 95% کم شوی دی. 95% بیخي لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نه وم من حیث بزګر یا من حیث زمیندار چې په افغانستان کې بعد دومره غټ تحول څخه د 40 کلن تحول دوی وکولی سي 50% دوی وغواړي چې 95% دې کم کړي. د 95% یو غټ رقم دی. دوی په افغانستان کې د تریاکو کښت په منځګړو کې زمنامه نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو د ژوند سره تړاو لري او بل باس.
بلې، د 95% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 95% کم شوی دی. رفیق صاحب، په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده؟ چون دغه نشه یي موادو کښت او قاچاقو تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده. په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلي؟
بشری عمل کری افغانستان اقتصاد حج اقل 50% زراعت بانی والا او زراعت چی یو نسل دو نسل کوکنارو سره تڑاؤ ولری او ته 95% په یو کال کې کم کې دا بیخي لوی رقم دی او د دې اقتصاد لپاره ډېره لویه ضربه. دوه ناسته چې بزګر پر ځمکه باندې کار وکړي د هغه شیوه د ژوند د تریاکو سره وي، هغه بیا بل کښ نه دی، زه په بل ځای کې مؤثره نه وي. نو ته چې 50% د یو چا لاس قطع کې د تخصصي لحاظ د تجربې په لحاظ باندې دا یو جفا ده د بزګر سره په اساس وخت کې. په دغه وخت کې چې په شل کاله دېرش کال کې د تریاک د افغانستان و خپل اوج ته ورسېد، دا باید تدریجي راکم شي. د نس کېدلی چې په یو کال دوه کاله کې 50% او 100% دا رقم شي، دا د خلکو اقتصادي رشتې د دې سره تړل شوي دي. دا د ګرفت سدود ټوله په دې باندې سوي ده. حتی په ډېرو مراتقو کې دا د ښځو ولور په کتاریا کور کوي. نو په دې خاطر باندې دا شی ډېر ډېر اساس شی دی. دا د دې سره باید ډېر عاطفي برخورد وشي، د سیاسي برخورد وشي. نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکوي نی ورکوي وعده کوي، خو دا غیر ځای دي چې باید دوی مصارف وکړي. دا په دې سره دوی سیاسي برخورد کوي. دا 50% چې اوس پاتې شوي دي چې کرل شوي دي د دوی د امار تر لویه سره 50% په ډېره کوچنۍ فیصدي ده د کومکو په لحاظ باندې. دا پیسې ډېرې پیسې دي چې راځي د مختلفو لارو څخه د کوي، خو دا پیسې راځي افغانستان درې مصرفي خو موږ وینو په سترګو وینو چې هغه مصرفي. دا ډېرې پیسې دي که دا په سم ځای باندې د بزګرو یا هغه مجبورو کسانو چې واقعا مجبور دي هغو ته ورکړه شي، دا مسله حل کېږي، یوه ژبه ورسره پیدا کولی شي. خو متاسفانه دا کار نه دي سوی، نه نړیوال به دې ته د بشري اړخ ګوري او نه طالبانو هغه ژبه د خارجانو سره پیدا کړی چې وکولای شي دوی ته قناعت ورکړي چې راځي دې ارڅه کې سره کومک شو یو لاسو هغه کسان چې واقعا ضرورت ورته لري او ژوند ته اړین دي دغه مسایل سره هغه سره کومک شي.
نادم صاحب، طالبانو د مشر په حکم کې دا راغلی چې د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د ترڅنګ باید بزګرو ته هم زمينه د نور کښتونو او بدیل کښتونو هم جوړ شي. طالبانو په دې برخه کې څونه دی یو مسؤل په توګه عمل کړی دی؟ یو خو د کوکنارو د کښې مخنیوی دی، بل دا دی چې رفیقي صاحب لکه څنګه چې اشاره وکړه چې دا بشري اړخ او اقتصادي اړخ لري افغانستان ته.
سلامونه تاسو ته رفیقي صاحب، تاسو د رادیو اوریدونکو ته. دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي. یو دا چې په شلو کالو کې چې دا خارجیان راغلل افغانستان ته، دوی خپله دغه ترویج کړل، یعنی دومره چې په دې وخت په دې شل کالو کې په افغانستان کې تریاک وکړل شو، په ټول تاریخ د افغانستان کې دا شی نه و او نه هم دومره وکړل شو. په دې چې د دوی سترګو لاندې ته مثلا په هلمند کې دا تریاک کړېدل او دوی لیدل چې تریاک دی، په ټولو ځایو کې د افغانستان ننګرهار کې هر ځای چې دوی خپله ترویجوله. نو اوس چې طالبان راغلي، د رفیقي صاحب په خبره چې یو پلا په استرا 50% کمول، دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی. په دې چې خپله طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار ور جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټولو ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنګونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته همې کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دونې نه ده چې په تله د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکیا، مگر دا چې دوی علمی شکل باندې دوی کرنه وکي او حاصلات ډېر واخلي او داسې حاصلات واخلي چې لکه زعفران چې ما زه تاسو ته وایم، زعفران یا پخته، دا رښتیا هم چې ښه تغییر ورکوي د دیقان ژوند ته. پخوا موږ لیده چې مثلا په افغانستان کې په هرات کې د جینو پریس د پختې فابریکه وو، په هلمند کې وو، په کندوز کې وو. دا فابریکې ډېر ګټورې په دې وي چې عامې پخته معلوجوله د نساجو فابریکې دپاره، هم د صادرات دپاره، هم د دغه څخه کنجاره جوړېده د حیوانات دپاره، هم صابون جوړېده، هم غوړي ور، یعنی د هرې خوا هم د دیقان په ګټو، هم د ولس په ګټو، هم اسعار خارج ته نهتی. یا مثلا په بغلان کې موږ د قند بغلان و چې هم دیقان به چغندر کرل او د فابریکې ته ورکول، هم به شکر د افغانستان دپاره تولیدېده، هم به اثار خارج ته نتله، هم به دیقان شه ژوند دولت. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي، مثلا مخ د دې چې اوس 50% یو وار ته تقلیل راوړي، صحیح ده چې جامع جهاني دپاره ښه دی، په شرط د دې چې جامع جهاني اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته دا دیقان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیقانان ته. دوی اخلاقي وظیفه ده، دغه په شومه پدیده چې مخنیوی وسي واقعاً د ټول نړۍ په ګټه د انسان په ګټه ده.
نادم صاحب، دا د نړیوالو ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه، په افغانستان ته خو بشري مرستې کیږي، مرستې د بشري مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې $40 میلیون ځي افغانستان ته. د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې، د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کی تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي او دا به
دوی په دې پوهېږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې فیصله اعلان وکړي هغه امریکایي په 15 شپاړسم دی د عقرب د تیر کال کانفرنس وو په دغې کې په کانتینینټل کې زلته ومه او هلته معاون د سرمنشي ملل متحد څوک ولته راغلی او بیا دې قصې وکړې چې وایي زه په هغه وخت کې چې زه معاون د سرمنشي وم افغانستان ته راغلم، بیا ولاړم کندهار ته د ملا عباس اخوند سره یې ولید او هلته ده چې وعده راکړه چې زه دا صفر ته رسوم. آسان وای موږ په دې تمه نه وو چې دا کار وسي. ایران پاتو چې رښتیا موږ به څه غوښته چې څومره مرسته وکړو څومره پیسې ورکړو چې دا کار وسي، اما دوی ډېر په اسانه طریقه دا کار وکړي چې دوی مانې وکړه. اوس هم دوی ګوري دا 95% تریاک تقلیل کښتې دا خو دنیا یې ایران کړی دی چې دا څه رقم دی نه، اما متاسفه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی دیفان باندې دا مسله بند کړې ده. متاسفانه چې جامع جهاني باید ولسته پانلونه وکړي، د افغان ولسته تاسو وګورئ حکومتونه خو زی او راضي یا څه چې پاتې دی هغه مځکه ده او ولسته دوی باید د افغان ولست سره تعامل وکړي، افغان ولست سره د مرسته وکړي، د پایندې کې چې دوی وغواړي د افغانانو سره خالي کې ولري.
رفیق صاحب، د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګرو یو مسله یو ستونزه خو دا ده چې دوی وایي د اوبو کافي منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخ واړوي. ستاسو په نظر په افغانستان کې دا د اوبو مسله څنګه ده؟ آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافي اوبه شته؟ کافي اوبه موجودې دي؟
د اوبو مسله حیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دی د هر کښت لپاره مځکه ده او اوبه دي. که نه مځکه وسیږي هم کښته کېږي، چې اوبه هم وسیږي کښته کېږي، بل بدیل شی موږ نه ورته لرو. خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی خشکسالۍ و د ټول شام مد نظر نیولي، عیني شرایط مد نظر نیولي، دا تریاک چې کرل کېږي دا هم اوبه غواړي. او تریاک تصادفاً هغه کښت دی چې تر نورو کښتو یې اوبه ډېرې غواړي. په دې خاطر ډېر کوډي کیمیاوي استعمالېږي، په دې کې هر څومره چې ډېر کوډي کیمیاوي استعمال شي هغومره اوبه ډېر استعمالېږي. خو خبره په دې کې ده چې دغه شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولی شو مدیریت یې کړو. یو لوی مشکل چې موږ ته راپېښتې هغه دا دی د تېرو شلو کالو یا 30 کالو د جنګو دې زموږ عنعنوي سیستم نظام د ابیارۍ نه خراب کړی دی، زموږ عنعنوي کښتونه یې را خراب کړل، زموږ ذهنیتونه یې را خراب کړل، زموږ متخصصین د زراعت چې هغه عنعنوي کښت یې کاوه هغه یې د منځه یووړ. یو نسل نه دوه نسل اوس یوازې د تریاکو په کښت کې متخصصین دي، بل هیڅ زراعت نه دی زده. او دا افغانستان زراعت داسې نه دی چې ټوله سره ورته دي. د تریاکو کښت یو قسم کسان پکار دي، د انګورو دپاره بل قسم کسان پکار دي، د انارو دپاره بل قسم. دا کښتو د زراعت فرق سره کوي. په دې خاطر باندې زما استدلال بدایي که د افغانستان د زارعینو سره کومک کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي. په هر شکل چې مدیریت یې دا که بندونه جوړېږي، دا که هغه کېږي، دا که رنګ جوړېږي، خو جفاوې ډېرې سوي دي. موږ مثلا یو مثال د بند سلما لرو. بند سلما جوړ شو، په ډېر اوازو جوړ شو، په ډېرو مشکلاتو جوړ شو، ولې چې اوبه رایله کېدلې. د دې موږ ټوله شاهدان یو، دا ټول افغانستان به خبر دي. نهرونه یې نه وجود، اوبه پر کومې خوا ولاړې شي، هغه طبیعي مسیر ور پرې شي. نور د تقسیم د ابیاري قطعا د زراعت لپاره نه وو آماده کړی، چې هغه زیربنا د کار هغه نه آماده کړی. نو اوس هم زه را وایم چې د اوبو مسله تر هغه ځای چې موجوده ده، که په تیل را وځي، که په مصرف را وځي، دا باید مدیریت شي، دا باید سم مدیریت شي.
بلې رفیقي صاحب، دغه سنتي اوبه خي دغه د سنتي کښت افغانستان ته تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د سنتي کښت په برخه کې تر ډیره کوم کښتونه شامل وو او دا افغانستان ته کفاف کوي؟ ځکه اوس خو موږ نوي محصولات افغانستان ته راغلي زراعتي، لکه تاسو ورته ګوري دا بنډۍ دي او دا کدوګک دي او دا نور مسایل دي، دا هم ډیر نوي شیان دي. پخوانی کښت د افغانستان څونه ارزښت درلود کې او مقایسه یې کو د اوسني کښت سره؟
او یقینا په پخوانی کښت د اوس کښت مابین کې ډېر تنوع راغلی، د ډېر نوي شیان موږ زده کړي دي، په دې کې شک نشته. ولزمور عنوی کرش زمور د باغو چې هغه انګور دی هغه انار دی هغه میوجات په مختلف پرینزر دی دا شرم ډیره وده کړې ده په افغانستان کې او په تاسو زمور عنوی کرش کې د باغو را ودی په تاسو زمور غنمو سوزبرګ چې موږ ته وچ ما شو مختلف شرو بوبات موږ کړنه پدې ځکه باندې او اړیو خپل موسم درلود یاري خپل پر وخت باندې کړل کېد او د دې کسان بيخي ډېر و امه په مرز پیدل امه د اوبو په اندازه پیدل یو نسل چې په ځکه باندې کار وکي هغه د ځکه په خاصیت باندې ټول پیږي چې د ځکه څه مشکلات او بل اخر د اوسنۍ زراعت او د پخوانۍ زراعت سره کدا موږ سره یو ځای کو او اسانه کو د زراعت سره بل شی هم ډېر مهم شی دی جناب احسان صاحب هغه دا چې موږ یو طویل مدته پروژې لرو د چشته د زراعت لپاره او یو آنی پروژه چې ولرو چې په لاره د غیرو بیا شپه د غوښ شپه ډیر کسان د افغانستان د جغرافیې کې د بزګرو په ډله کې د ماښام ډوډۍ نه لري کته هغه ته وعده د فابریکې ورکې هغه ډېر وخت نه لري هغه دونه طاقت نه لري بعض ډېر آنی شي اندېش کولی شي چې هغه وکولی شي خپله ډوډۍ پیدا کړي چې هغه دا کډوګاکو دا رومیان دي او هغه دي بینجې دي چې په یو ګرین هاوس په دې شیانو کې ورکی خو بل اخر موږ هغه اصلي تعداد اساسي د اقتصاد د زراعت اقتصاد هغه پر زبر باندې وي کښتوبه دي چې میوه دي او غنم دي او دا او دا دي
بله
نو په دې خاطر باندې دا عنانوی کښت د زیربنا د اوبو سره سره تړلی دی د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونیسي حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي دنیاوالو ودې ته قانې نه کړي چې راشي په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي دا بله لار نه او دا تولیدات خپل یعنی هغه علمي شی دی چې فابریکې دي او هغه دي اوس الان خلک د ډوډۍ سره اړیانی سوي
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فاميلي شک وي ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا یمري نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان وبیا ځنه سامي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې په بخت شاید چې بخي ځان ځنه سم خلاص وانه
جدول د تاریخ راو کزا چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرسته
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
نادب صاحب د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړه مسله مهمه ده د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا ستاسو په نظر د څونه دې ته کار شوی دی چې د اوبو د بزګر تر پټي ور ورسیږي آیا د دې برخه کې کافی منابع کافی امکانات شته او هغه مسیرونه واقعا ورته خل شوی دي تر څو د اوبو بل اخر مصرف شي په افغانستان کې
اول دا چې خو افغانستان چې جغرافي ته وګوري یعنی تقریبا 50% زموږ ځکه غرنۍ دي نو غرنۍ په دې معنی نه ده چې موږ توان لري په دې چې موږ ډېر معدن لرو د لیتیم او د نور ټولو فلزاتو چې په دغه مندلیف جدول کې ستاسو موږ په افغانستان کې خوشبختانه چې دي او 50% اوار هم ځکه ده زموږ ده دغه سندونه چې په افغانستان کې دي دا رودونه د دې دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافي دي چې موږ په شاکه شو مدیریت وکړو متاسفانه چې تر اوسه لکه چې رپیټي ساي وویل دا سلمہ بند جوړ شو کانالونه سایت کانالونه چې اوبه ورسي قطعا هغه حال به شي جوړ نه کی او به در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د شاده پر ایران لپاره برته او به یو مثلا د کمال خان بند ته وګوري دا کار نه دی سوی یا مثلا متاسفانه داسې یو قوي حکومت په افغانستان کې نه درلود چې موږ وکولای شو خپل پر بندونو باندې دغه وکړو خپل پر سندونو باندې بندونو جوړ کړو پاکستان سره موږ مشکل لرو د ایران سره مشکل لرو شمالي وادونه سره خو د امو سندې په کلونو کلونو دوی استفاده ځینو وکړه هغه شوروي اتحاد چې موږ نشو کولای شوروي اتحاد په مقابل کې څه وکړو او ضعیف اقتصاد آتا د خپل د سند دا خو تاکیمات په کوله مونږ ټول او بچو سیلوراله بعد به ټول مزکی به لاندې کړل ډېر مزکی د منځ یوړلې. دا دا و چې افغانستان امکانات نه اوس دا قشتپه کانال واقعا چې دا یو بهترین کار دی د افغانستان د آیندې دپاره د زراعت دپاره. واقعا پخوا موږ دا نهسي کولی که څه هم دغه د داود خان د وخت پلان دی، اما دلته افغانستان داسې قوي او مرکزي حکومت نه و چې په اصطلاح بدمعاش حکومت چې ټول ته په اصطلاح جواب ورکړي چې دا د خپل کار کو لکه اوس چې روان دی نه. نو دغه دپاره دی د اوبو د کنټرول دپاره د زراعت دپاره دې دپاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونو ته موږ ضرورت لرو چې په دې چې دا لږ مځکه څومره ډېر حاصلات اخیستای شو کم نه و حاصل پر کم مځکه موږ هغه یو زر نه سو اته اتیاوم کار چې عبدالله مومن فضا ته ولاړې خو مسئول د تحقیقاتي زوم مسئول د فضایي تحقیقاتو دلته موږ یوه اکسپریمنت چې مونږ کوله د نقشې د مځکې نقشې و د خاورې نقشې مو جوړولې چې د قندوز مسله ونیولې و زراعت په برخه کې مثلا مونږ بغلان نیولې و چې سره کم خاوره د کم زراعت دپاره کار کولی شي، یعنی فوتوسنتیز مو مطالعه کړه. دغه دپاره ضرورت لرو چې موږ دغه تحقیقاتي مؤسسات ولرو او استفاده وکړو. موږ رهنمایي وکړو دیخان ته چې کم مځکې سره کم باید وکړل شي څومره حاصلات واخلي. مثلا پخوا مونږ زعفران چا نه فکر نه کوی چې په افغانستان کېږي او فکر مو کوی چې ټول به په ایران کې ژو اوس چې ګورې د افغانستان زعفران په دنیا کې اول ځای نیولی دی په کیفیت کې. دا شان په کار چې دیخان تقویه سي باید که تقویه نه شي خو بیچاره کری په آخر کې صفر
بلې. رفیق صاحب، دا د کوکنارو د کښت اړولو مسلې ته بیا راځو. اوس هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د اړولو کمپاین روان دی. اوس یو نوی اقدام چې طالبانو حکومت کړی، دوی د کیمیاوي موادو نه یا دواو نه استفاده کوي چې بزګر وایي چې دا زهري مواد دي. د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه مؤثر دي او زیانونه به یې څه وي ستاسو په نظر کښت او زراعت ته؟
د هر نو کښت کدا زهر وي کدا تریاک وي کدا شی وي د کیمیاوي مواد په واسطه باندې د منځه وړل یو جفا ده، یو غیر عادي شی دی. او ته د خپل ولس سره جفا ده هر څوک چې دا خبره نه کیمیاوي مواد چې پر مځکه باندې اچول کیږي د مځکه کیفیت ته منځه وړي. زهریات پاشل کیږي چې د چاغه کښته بنځه وي، نه یوازې چاغه کښته بنځه وړي، د همسایه کښته د بنځه شي چې هغه تریاک نه وي. په د مځکې پر کیفیت تاثیر کوي، پر محیط باندې تاثیر کوي، په فضا او په تنفس باندې تاثیر کوي، پر د اوبو پر سیستم باندې تاثیر کوي، امراض زیږي، د حیواناتو دپاره مشکلات پیښوي، د ښځو د اطفالو دپاره مشکلات پیښوي. عوارض جانبي فوق العاده ډېر دي په دې خاطر چې زهریات پاشي دوی. نو په دې خاطر باندې کدا حکومت یې کدا جامع بین المللي کدا ولسي دا ژغ باید بدرګه کړي چې دا یو ډېر غیر عاطفي کار دی. موږ دې طرفدار نه یو چې تریاک وکرل سي. ولې د تریاکو کرل په دغه پیمانه چې 15% خلکو بیا کرلی دي او د مجبوریت پر اساس یې کرلی دي، دغه سره داسې غیر عاطفي برخورد وشي دا ښه خبره نه ده. اوس هم چې تریاک کرل کېږي دا 15% مجبور کسان چې کري د ډېر مجبوریت سره کري، او اکثره چې دا کرل کېږي کورو ته نږدې کرل کېږي، په بخښو کې کرل کېږي چې د خلکو د سترګو سره نیامې، او هغه عموما د نفوس سره کرل کېږي چې هلته کورنۍ دا حیوانان دي هلته نوټې دا. نو په دې خاطر باندې زه د دې سخت مخالفه یم چې حکومت یا بل هر څوک د دې تصمیم شاته ولاړ دي چې هغه د دوی د کښتونو د زهریاتو په واسطه په کیمیاوي موادو باندې ولري.
نادب صاحب، د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه مؤثر دي او زیانونه به څه وي؟
خپل د کیمیاوي مواد خپل مضر شی دی. اوس تاسو په دا وادونه کې د پرمختللي وادونه ته وګورئ، مثلا دوی خلک ګرځي د ارګانیک شیانو پسې، مثلا ارګانیک بادرنګ وي، ارګانیک پامې دغه رومي وي، هر شی ارګانیک باندې پدې چې ارګانیک په تا اړین دي کیمیاوي مسایل دي او پر صحت باندې پوهیږي چې کیمیا بد تاثیر کوي. هغه سي که په مځکه کې دوی زار وپاشي، دا زار نه تنه چې مثلا زراعت خرابوي، دا چې مځکه خرابوي، دا چې پر محیط باندې تاثیر کوي، پر د خلکو پر ژوند تاثیر کوي، دا په اصل جلدی امراض رامنځته کوي، حتی سرطاني امراض رامنځته کوي، حتی دا اوبه چې تر مځکی لاندې دي د مځکی لاندې اوبه ککړی یعنی دا ټول ډیر مضر شی دی چې د دې څخه باید مخنیوی شي په هیڅ شکل باید چې استفاده ونی شي د کیمیاوي مواد او زهرجن مواد په اصطلاح د حاصلاتو یا د کوکنارو د منظورولو دپاره.
رفیق صاحب د کرنې په برخه کې د افغانستان تقریبا ولایتونه چې د دوی سره په سرحد کې دي له ګاونډي هیوادونو سره یو ډېر شمېر زراعتي هم دي، د زراعت په برخه کې د همکارۍ څونه امکانات شته؟ متاسفانه په تیرو کلونو کې موږ داسې یو څه شاهد نه وو چې د ګاونډي هیوادونو سره موږ زراعتي روابط ولرو، ځکه دوی زموږ نه ډېر واردات هم نه کوي په دې برخه کې، او د وارداتو هڅه څونه شوې د افغانستان چې صادرات وبخي چې زراعتي محصولات د افغانستان نه صادر شي تر څو دوی بازار پیدا شي. یو شکایت د بزګرو دام دی چې د کوکنارو کښت یو توجیه دا ده چې دوی وایي چې دوی ښه بازار نه لري.
دا خبر څو اړخه لري. اول پر یو خبره باید تمرکز وکړو، هغه دا دی چې د تریاکو نرخ د مخ په جمهوریت کې د مخ د طالبان د حکومت یو کیلو په 500 افغانۍ اوسط خرڅېدل، او اوس دا یو کیلو ته $1,000 پر خرڅېږي. دا تفاوت بیخي ډېر دی. تر هغه ځایه پورې چې ما تحقیق کړی دی په دې مسله کې، د افغانستان د تریاکو قیمت په جانس د افغانستان د پولو آخوا ده په جهاني مارکیټ کې د $1,500,000,000,000 ارزښت لري. وخت چې یو کښت په جهاني بازار کې دومره قیمت ولري، دا د افغانستان د جغرافیې او د منطقې د جغرافیې فرامرزي کیسې دي. دا په افغانستان کې نه ازمېدلی سي، نه په همسایګانو کې ازمېدلی سي. په دې کې ټول همسایه مملکتونه او فراف همسایه مملکتونه د منطقې په لحاظ د دې استخبارات د دې حکومتونه د دې زورواکي د چارواکي په دې تفیر کې شریکان دي. په دې کې هېڅ شک نشته، دا موږ په سترګو لیدلي دي او منطقې هم داغسې ده. د $1,500,000,000 یا $1,300,000,000 ازمول هم تاجکستان ته نسي کولی، ډېر اشیا بیا نه کولی شي، نه دا منطقه کولی شي، دا ځي تر نورو ځایو پورې ځي. او دوی دا کاروبار هم دوی کوي، هم د افغانستان یا د منطقې د تروسه وتلې خبره ده. نو یو کښت چې دومره ارزښت ولري منطقې ته و جهان ته، دا کښت دوی نه غواړي چې د منځه ولاړ شي. فقط د ټلویزیون د مخ خبرې دي، سیاسي خبرې دي چې خلک غولوي. که دوی واقعیا غواړي چې د افغانستان د زراعت سره کومک وکړي او د تریاکو پدیده مینایس دغس چې دوی یادوي او موږ یادو کومک وکړي، دوی د افغانستان د زراعت زیربناو سره هغه قیمتي پروژې نه دي کار دي ورسره وکړي. ښه مثالونه موږ تایلینډ لرو، موږ د هند لرو، موږ د فلیپین لرو، موږ په ډېرو ځایو کې کوچني کوچني زراعتي پروژې او د ابیادي پروژې موږ نمونې لرو چې هغه عملي سي. خو اساسي قصه د افغانستان د زراعت هغه د اوبو مسله ده، که د بندو د لارې دا که د بربو د لارې په هر شکل دا ښکاري چې دا د حکومت کار دی، دا د جهان کار دی، د تریاکو مقابل کې نه دنیا نه همسایګانو بدې مسلې ته صادقانه برخورد وسره کوي، فقط سیاسي برخورد وسره کوي. یوازې خپلې ګټې جیب ته اچوي.
نادم صاحب او رفیقی صاحب، ډیره مننه چې په نننی باس کې مو را سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې د باس تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه. تربیه او یوې بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم. ښه وخت.
د زهرو کاروان.
چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا دنیا دے چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا اگر دشت دنیا کچ تیرے گنا پد خپ کن مکوے دائرہ پکڑے دا
دنیا دے بات پشانے دسے تیرے گنا دادا نالم تا گورا چن پوئے گنا چرتا فلک دس تاوی گنا لوش وار کرونا وار لوئے گنا دنیا دے بات پشانے دس تیرے گنا نادان عالم تا گورا چین پوئے گنا